السلام علیکم په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. اوریدونکو په دې سات کې مهم رپورټونه لرو چې په کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته د حاضرېدو په اړه رپورټ لرو، همدارنګه کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. نو راپورونه هم را سره دي چې له خبرونو وروسته در پیژنو. اوس درته انیسا اجمل د دې مهال خبر نه وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان او افغانستان چارواکو رتراګری ضد مبارزې او د سیمې امنیت په اړه خبرې کړې دي. په سوات کې د امن کمیټې پګړۍ چاودنه شوې ده چې پکې یو تن وشل شوی دی، او د امریکا ولسمشر وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر دی د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په سر د خبرو لپاره وخت نه خرابوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان او افغانستان مشران د خراتلونکي لپاره په عملی ګامونو پورته کولو صلاح شوی دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د خبره په کابل کې د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات وروسته په یوې اعلامیه کې شوې ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد پر ناوخته مشال ریډیو ته د دې ملاقات په اړه وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوي سره پار کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
پا پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا خبرې ډېری آزادانه، رغندې او د اوږد مهال لپاره له مثبته پیغامه ډکې وي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي نن سهار د مالم جبه په تمبټ کلی کې د امن کمیټې پګړی چاودنه شوی چې پکې یو تن وشل شوی او دوه زخمیان شوی دي. د مالم جبه تانې مشر ایس ایچ او اختر ایوب مشال لیډیو ته ویل د امن کمیټې غړي احمد سیب لخپل پلار او ورور سره پیاده روانو چې ور باندې چاودنه وشوه. په پیښه کې د احمد سیب پلار وشل شوی دی. په سیمه کې پلټنې پیل شوی دي. تر اوسه لا چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. نن د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف په دویم سل د نیب عدالت ته وړاندې شو. د مسلم لیگ نون ګوند ځینو غړو رسنو ته ویلي نواز شریف د پنه مسنادو د تورونو په ترڅ کې د احتساب اداري یا نیب عدالت ته وړاندې شوی او دا اورېدنه تر نه هم اکتوبر پورې ځنډول شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي عدالت د وزیر اعظم زوم کیپټن صفدر او د بچو مریم حسین او حسن د گرفتاری وارنټ جاری کړی او ویلي چې په راتلونکي اورېدنه کې د عدالت ته وړاندې کړل شي. د پنامه په اسنادو کې د نواز شریف او دغه په کورنۍ تور پر شوی دی چې په بهر ملکونو کې غیر قانوني اساسې لري، خو نواز شریف او کورنۍ دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وایي نن د لکی مروت په غزنی خیلو کې ترافیکي پیښه شوې چې پکې 13 کسان زخمیان شوي دي. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویل دا پیښه په لوی سړک یا انډس های وې د دوه فلاین کوچونو جنگیدو له وجې شوې ده. د خبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای د باړې او تیرا میدان د ولستون سي سر تر سره د هوارولو لپاره هڅې پیل کړې دي او هیله لري چې د پرمختیا په برخه کې د حکومتي چارواکو شمنې به عملي شي. ارشد افریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د باړې او د تیرا میدان د دورې پر مهال د خلکو د مشکلاتو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. ارشد افریدی دا خبرې لا غوسته وکړي چې پرون د باړې او تیرا میدان سن اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویل د نامنه پوځي عملیاتو وروسته کورونا ویجاړ شوي او حکومتي چارواکو د پرمختیا بنیادی اسانتیا ورکول لپاره خپل شمنی نه دی پوره کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د لس افغان پوځیانو د وشل کېدو په اړه پلټنې کوي. افغان چارواکو ویلي چې پرون په ګریش کولسوالۍ کې لس افغان پوځیان په یوې حمله کې وشل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال ریډیو ته دا پیښه تایید کړه او ویل: د هلمند والی حیات الله حیات د فرانس خبری ایجنسی تا ویلی په ګریش کولسوالۍ کې په افغان پوځیانو په تیروتنې سره هوایي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 9 افغان پولیس زخمیان شوي هم دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سپین د کاتالونیا په ټول پښتنه کې د 90% څخه زیاتو خلکو د خپلواکۍ په حق کې رائے ورکړې دي. د سپین حکومت د کاتالونیا ټول پښتنه ناقانونه ګرځولې. پرون د ترسره شوې ټول پښتنې د لومړنیو نتیجو ترڅو ولسمشر کارلس پوشدمان په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل د امیدونو او زیانونو په دې ورځ د کاتالونیا ولس ته یو جمهوریت په توګه د آزاد هیواد حق ترلاسه کړ. هغه زیاته کړه چې حکومت باید راتلونکو سروسو کې د ټول پښتنې د رای او نتیجې د کاتالان پارلیمان ته چې د خلکو د حاکمیت د حق څرګندونه کوي ته وسپاري چې دا شان پارلیمان د ټول پښتنې د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي چې هغه له شمالي کوریا سره د هیواد د اټومي او میسایلي پروګرام په سر د خبرو لپاره وخت ضایع کوي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبرې پرون په خپل ټویټر پاڼه وکړې. هغه په دغه ټویټ کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو راکټي سړی یا لټل راکټ مین یاد کړ. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا څرګندونې یو ورځ وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو امریکایي چارواکي له شمالي کوریا سره د نیغ په نیغه رابطې لپاره لارې چارې لري. د شام د بشري حقوقو د سر برتانیا میشته اداري ویلي په سپتمبر میاشت کې د هیواد په کورنۍ جګړه کې 3,550 ولسی وګړي او وسلوال وژل شوي چې دا د روان کال په یوې میاشت کې تر ټولو زیاتې شمېرې دي. یاد اداري پرون ویل په دې کې 9,550 ولسی وګړي دي چې پکې 200 ماشومان او 1,340 ښځې شامل دي. او اخیری خبر دا چې د عراق کورد مشرانو لاغې وروسته ټول پښتنې سره د تړلو مسلو هوارولو لپاره یوه سیاسي شورا جوړه کړه چې په بغداد کې د حکومتي چارواکو د سخت مخالفت باوجود ترسره شوې ده. د کوردانو یوې ورځپاڼې رودا پرون ویلي دا پریکړه په اربیل کې د عراق په شمال کې د مختارې سیمې ولسمشر مسعود برزانی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.70 روپۍ او په 1.70 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 23.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.45 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 23.95 روپۍ او په 1.10 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 13 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو ویش د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو .com په سمارټ فون کې د مشال رادیو اپلیکیشن راخته کوي او زموږ خبرونه پاکي رڼي ووري. په دې خبرونه کې اوري په کابل کې د پاکستان د فوز د مشر افغان چارواکو ترمنځ په امنیتی چارو خبرې شوې.
په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. څه پایلې مخې ته راغلي؟ هلته به په اسلام آباد کې د خپل همکار سره تماس ونیسو، تاسو ته به نوي معلومات درکړو. د باړې او تیرا میدان خلک وایي جګړو زیات ځپلي، حکومت ورسره د مرستو لپاره عملي ګامونه نه پورته کوي.
د سرک نشتا، سکول نشتا، تعلیم نشتا، د صحت ته ډسپنسری، اسپاتول یو شیم نشتا. او به خو اسکر چې ټولو نه بنیو دي ضرورت دی، د اوبو د خلکو له درجو تکلیف دی، نو دغه شی نه تنه غوړو خو چې په نظر ورتي نه.
د افغانستان په هلمند ولایت کې حکومتي سرتیری د افغان هوایی ځواک لخوا په بمباری کې وژل شو دي.
حکومت تیاره چې حمله کوي هغه زیات زموږ د قوتونو سره ارتباط نه لري. کیدای شي چې دښمن له غزه تللی او دا زموږ سربازانو اشغال کړی، دوی بمبار کوي.
دا او نور رپورټونه په دې خپرونه کې اورېدای شئ. راسره اوسئ. پاکستان وای کابل ته د پاوز د مشر اولته د افغان ولسمشر نور چارواکو سره د خبرو پترس کې دوړ لوري د رښتینو اړیکو په جوړولو رضا شوې دي. د پاکستان سرکار رسنۍ وای دوړ لوري تر هغه خلاف پر مبارزې او امنیتی کومکونو باندې هم رضا شوې دي. کابل ته د پاکستان د پاوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په دې سفر کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشران بهرنۍ سکرټره تحمینه جنجوا او نور اعلی پوځي او ملکی چارواکي هم ملګري وو. له اسلام آباد احمد الله
د افغانستان صدارتي محل یا ارګ نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د اتوار په ورځ په ارګ کې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې کابل ته د تللي پاکستانی ډلې هرکلی وکړو او نوموړي دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی پړاو او د ښې همکارۍ لپاره یو نوی فرصت بللی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان فوج د مشر د کابل دا لومړی سفر دی. د اګست په 21مه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداري کړی وو چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په پاکستان کې کارپوهان د جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان سفر نه خوشبینه دي او وایي چې دا قسمه سفرونه د دواړو ملکونو ترمنځ بې باوري ختمولی شي. پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وایي
خی نتیجه را وزی دا دوارو ہے وادونو گٹا ہو پا دیکی را چه دا خفل من تومی بدگمانای دی دا لرے کیو آپا اللہ لرے کی جی چه دوارو ہے وادونو پل خبری یو بلتا کلاو کی دا یو بلنا چه سری زرویش دی لکا پاکستان ویج دا افغانستان نقصان را رسی افغانستان ویج دا پاکستان نقصان را رسی نو دا غی دا مخنوی دا پارا باید چه دوی سرکی نیو دا زویم چه دیر خستیب تے
خوب پیخور کی خبریال او افغان چارو نظر لرون کے شمیم شاہد دوی پاکستانی چارواکو له پکار دی چې داسې سفرونو پر مهال کمی وعده وکړي نو هغه دی بیا عملی کوي.
حقیقت دا ده چې همدغه شان نو وعده کیږي، ملاقاتونه کیږي، خبرې اترې کیږي، خو دا غي نتیجې تر اوسه پورې ښې نه دي راغلي. زه دا وایم چې دا یو ډېر ښکلې ویزټ شوی دی او خبرې اترې پکې شوي دي، پکار دا ده چې په دې عمل درآمد شي.
د سپتمبر په 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدلی وو او دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په شمول په بیلابیلو چارو یې ورسره خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدا موضوع خو د کابل نه په یو بل رپورټ کې. د افغانستان صدارتي ماڼۍ وایي ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي غږېدلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد وایي دواړو لورو د سیمې د امنیت، سولې، د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګرۍ په راکړې ورکړې خبرې کړې. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي پاکستان ژمنې تازه کړې خو د عمل تمه ترې نه کیږي. یوسف خان زدران له کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ کابل ته دراغلی پلاوی سره په کتنه کې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د فوج لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه پر ورځ غرمه مهال دی ولول پړی پلاوی په مشرۍ په ورځنی سفر کابل ته راغلی وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبه پر ورځ ولسمشر سره د پاکستان د لوی درستیز تر خبرو وروسته ازادي راډیو ته ویل دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون په ګاڼو نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوی سره پارک وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، همدارنګ له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
قمر جاوید باجوا له افغان چارواکو سره د تروریزم سره د څرنګه مبارزې، د افغانستان د سولې پروسې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه کابل ته خپل سفر تیره اونۍ اعلان کړی وو. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی د ښاغلي باجوا سره په کتنه کې افغانستان ته د نوموړي دا سفر مهم او د همکارۍ په برخه کې یو نوی فصل یاد کړ. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کابل ته د پاکستان د لوی درستیز لومړنی سفر دی. د یادونې ده چې د تېرې اونۍ په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي قمندان هم کابل ته راغلي وو او د افغانستان او نړۍ د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللی وو. د امریکا او ناټو مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان د خبرو اترو غږ وکړ او ویل چې د افغانستان سوله په دوه محورونو کې لټوي. هغه د پاکستان سره سوله او بین الافغاني سوله د افغانستان د امنیت لپاره مهمه بللې دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي باجوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. خبر پاڼه وایي پاکستاني پلاوی دا ژمنه هم کړې چې د عملي او تطبیقي پلانونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کاري ټیمونه رامنځته کوي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبداللطیف ژوندی وایي که پاکستان غواړي له افغانستان سره رښتیا هم اړیکې ورغوي باید په خپلو ژمنو عمل وکړي.
کټوالی چې کله پاکستان په خپلو وعدو باندې ژمنه وکړي او حقیقت کې د افغانستان سره یا د ولسمشر سره صادقانه په خپلو وعدو باندې ودرېږي ټول شیان په جنگ نه حل کېږي. موږ غواړو چې د خپل همسایګانو سره نیک روابط ولرو البته او پاکستان واخن د فرمان لاندې ځای او پاکستان کې په خپلو ژمنو وعده وکړي انشاءالله چې یو د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی ژوندی ټینګار کوي چې د پاکستان تیرو کړنو افغانان بې باوره کړي او هغه هیواد غواړي په دې ډول سفرونو سره پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپو ودیر صافی وایي پاکستان باید له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي. کانا نو د دب خبر امریکا ته ښیي چې د هغه هیواد پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکی وای پرون په هلمند ولایت کې لستن افغان فوجیان وژل شو دي. د هلمند چارواکی وای تر ډیره احتمال شته چې افغان فوجیان د افغان هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی. دفاع وزارت که هم د هلمند په ګریش کې بمباری تاییدوي خو زیات جزئیات نه خبروي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
پرون یک شنبه یوازې په یوه پیښه کې لس افغان پوځیان ځای پر ځای ووژل شول. دا پوځیان چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت په لیکو کې وو د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وژل شوي دي. ځینو نړیوالو رسنیو له هغې ډلې اسوشیتد پریس او فرانسې خبري اژانس او یو شمېر افغان رسنیو لیکلي چې دا پوځیان د ملي اردو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې یوازې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی دی. هغه وویل معلومه نه ده چې لاس افغان پوځیان په دې هوایي بمبار کې وژل شوي یا په مخامخ جګړه کې لګیدلې دي.
د دې معلومات نشته چې یا په مخامخ جګړه کې دغه نفر ته تلفات پکې واوښتل او کدي اردو هوایي برید کې دغه نفر ته تلفات اوښتي. د دې ټپیانو شمېر معلومه دی او نه تر اوسه پورې مشخص معلومه ده چې ټپیان شته او نشته. د تلفاتو یا شهیدانو شمېر یې خاص وکړو لاسو په نظر کې.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویل د پیښې د لارو خنتیا لپاره هڅې روانې دي. د 215 میوند قولي اردو ویاند تورن عبدالقدیر بهادرزی په ژواک اژانس ته ویلي دوی په هغه ناسم هدف حمله کړې وه چې د ملي امنیت منصوبین ورته ټاکلی وو او افغان پوځیان پکې په نښه شوي دي. اخو د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د ګرشک هوایي حمله تایید کړه خو زیات جزئیات ورنه کړل. په ګرش کې دا دویمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې پنهخه کیږي. د جولای په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې په تیروتنې شوی وو 14 افغان پوځیان وژل شوي وو او 2 نور ټپیان وو. ګرش کولسوالي له څو اونیو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد پاتې شوې ده. پیلوټان ولې په هوایي حملو کې تیروتنې کوي؟ دا پوښتنه د افغان هوایي ځواک متقاعد جنرال او پخوانی پیلوټ جنرال عتیق الله امرخیل داسې ځوابوي.
درې سبب باعث دي کېږي چې موږ هدف ونه ولو. یو دا چې صحیح کوردینات نه ورکوي. بم خوسي کېږي البته هغه ځای باندې لګېږي چې هلته سربازان یا ولسي خلک. دویم سبب دا ده چې کومه تیاره چې حمله کوي هغه زیاد زموږ د قوتونو سره ارتباط نه لري. کېدای شي چې دښمن له هغه ځایه تللی او دا ځای زموږ سربازانو اشغال کړی دوی بمبارد کوي. او درېیمه خبره بې پروایي ده. هر پیلوټ چې ده دا داخلي ده که خارجي ده هغه دقت نه کوي. دغه جرم ده. دغه د هوایي دپاره باید تحقیق وسي. د پیلوټ ته باید جزا ورکړل شي.
له افغان پیلوټانو په داسې حال کې په هوایي بمبارۍ کې تېروتنې کېږي چې په دوی ډېر لګښت کېږي او په لوړو امکاناتو په امریکا متحده ایالتونو او چک جمهوریت کې روزل کیږي. په 2018 کال کې په هر سبب چې وي په هوایي حملو کې ځینې وخت د اصلي هدفونو پر ځای یا ملکان په نښه شوي یا هم په خپل افغان پوځیان هدف ګرځېدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونعماد راپور له مخې په 2018 کال کې د تیر کال د شپږو لومړیو میاشتو په نسبت په هوایي حملو کې ملکانو ته د مرګ ژوبلې په اندازه کې 43% زیاتوالی راغلی دی.
د صفی الله ستانکزی رپورٹ موریده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. نوموړی د پاناما اسناد له مخې په درغلیو تورن دی. پر دوه کورنیو تورونه دي چې له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د همدې تورونو له کبله نوموړی د سترې محکمې لخوا نااهل اعلان شو. د نن عدالتي کاروای په اړه اسلام آباد کې د خپل همکار سراج ظهیر سره خبرې کوو. سراج ظهیر، که اوریدونکو ته معلومات ورکړې، داسې رپورټونه وو چې په نوموړي باندې به نن فرد جرم عائد کیږي، یعنی دی به رسمن تورن پیژندل کیږي. وروستي معلومات څه دي؟
جی نجیب عامر، څنګه چې تاسو ویلي چې تیر ځل چې کله په شپږم ستمبر باندې نواز شریف په لومړي ځل باندې د احتساب عدالت ته وړاندې شو، نو په هغه موقع باندې وټاکل شوه چې کومه راتلونکي دغه چې کوم دا نننۍ غونډه په نننۍ کوم چې اوریدل را پدې کې به په نوموړي باندې فرد جرم لګول کیږي. خو کله چې نن دا مقدمه چې دا پیل شوله، نو وزیر اعظم، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه چې کوم نور پلویان وو، هغه عدالت ته راغلل. په دغه موقع باندې نواز شریف عدالت ته وړاندې شو، خو په نوموړي باندې نن فرد جرم ونه لګول شو او یوازې دا فیصله راغله چې کوم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بچی دي، حسن نواز، حسین نواز او داغه لور مریم نواز او زوم کیمپ کیپټن صفدر، داغی خلاف چې کوم دی یو وارن جاری شو د گرفتاری، چې راتلونکي کومه پیښه ده پاغي باندې باید چې داونیول شي او دوی دغه پیښه ته وړاندې په دغه عورت باندې وړاندې کړی شي عدالت ته. د دې ترڅنګ کوم دغه چې دا مقدمه هغه اوریدنه د مقدمې اوریدنه هغه د 9 اکتوبر پورې وځندول شو، او راتلونکي کومه اوریدنې کې چې نو په دغه باندې به ممکن ده چې په دغه باندې فرد جرم عائد کړی شي.
که فرد جرم پی عائد شي څه پایلې به ولري؟
په دې لړ کې خو دا څنګه چې تاسو ویل چې په هغه باندې به عدالت پورته وي چې دا جرم تا کړی دی، نو د دې نه وروسته به بیا دا کتل شي چې د سزورتي حالې ده. په دې باندې به کم چې د قانوني چارو ته ځیکاران دي هغوی به خو نه وکي، او په دې لړ کې مونږ یو رپورټ هم تیارو، او په هغه کې به د قانوني چارو ته ځیکاران نو پښتو چې د دې به څه پایلې وي.
ډېره زیاته مننه زموږ همکار سراج ظهیر په اسلام آباد کې. لیوې دامې وروسته بیا هم در سره یو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان ځوانان ګیله مند دي چې په حکومتي او غیر دولتي سازمانونو کې دوی ته د کار مواقع نه ورکول کیږي. دوی وایي د دې باوجود چې دوی اعلی تعلیم یافته او د کار جوګه دي، حکومت او انجیوګانې په خپلو دفترونو کې د نورو سیمو خلک موظفوي او قبایلي ځوانان ترې محرومه پاتې کیږي. عمر دراز وزیر له دوی او چارواکو سره په همدې موضوع غږېدلی او دا راپور رسولی.
شمالي وزیرستان تعلیم یافته ځوانان ګیله مند دي چې د سفران وفاقي وزارت هدایاتو باوجود چې وزیرستان کې غیر سرکاري ادارو کې دي ځایي ځوانانو ته زیاته ترجیح ورکړل شي، خو بیا هم دوی محروم ساتل کیږي. دوی وایي یو شمېر غیر سرکاري ادارې ان جی اوز په وزیرستان کې د بیا بحالې په نوم کار کړي، خو تعلیم یافته ځوانان او انجونې بیروزګاره دي او په کې غیر مقامي کسان برتی کولی شي. اکرام داوړ چې سیول انجینیر دی وای هر این جی اوس چې راځي ورته درخواست جمع کړي، خو هر ځل محروم کیږي.
چې یو سیول انجینیر یم، پاکستان د انجینیرینګ کونسل رجستر یم، دوه کاله مې ایکسپیرینس ده. میډیا ریسنتلی پکې دا نیګلیټ کړي، ایون انټرویو ته نو وستلی چې سی ایس صاحب دا هغه نوټس وخلی.
احمد داوړ وای درې ماستر ډیګریانې یې اخسته او د پښان ډیرای اعلی تعلیم یافته ځوانان په وزیرستان کې دغه غیر سرکاري ادارو کې نوکری نه مومي.
مدري ماستر ډیګري کړی دی، خو دغه باوجود چې ما د لږه د روزګار ګرځا باوجود د داسې لګن شمر بهرینه ادارې درې می خو زمیږ شمالي وزیرستان ځوانونو ته چې ما د چرته ها نکړی نو ورکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټ ویان یا انفارمیشن ډایریکټر فاټا عبدالسلام وزیر نو پوښتل، نو دوی وویل
د فاټا سیکریټ یا منیسټری سفران د گورنر صاحب ټول د خواهش ته چې مقامی کم خلک دي چې ځپلې دي دوی ته نوکریانه ورکي. هر کله د
ظاهر سرکاری تنظیمونه دي کم این جوز دي دوی ته مقصد هم دا زبون تعلیم افته خواندې رونه دي چې هغه مونږ په کې ایڈجسٹ کی زمونږ تا پولیټیکل انتظامی هم د دې نوټس اخستې یقینا کدا سې سکیږي په دې باندې مونږ سوچم کوي په دې باندې سخت اکشن هم اخستې شي دا دې پابندي چې دوی د هدایاتو لاندې کار وکړي دا خپل مشرانو سره مخامخ کین.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو په وینا عملیاتو پس چې سیمه ته 90% نه زیات خلک ستانه شوي نو د بیا بحالې په نوم اوس مهال تر 14 پورې غیر سرکاري ادارې یا این جی اوز په وزیرستان کې کار کړي، خو ځایي ولس نه یوازې د دوی د بیا بحالې په کارونو نیوکې کړي بلکې دې کې د دوی تعلیم یافته یا نوې کول محرومه ساتل کېدو باندې هم د واکمنو نه نوټس اخیستو غوښتنې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر ایجنسۍ د واړې او تیرا میدان ته ستانه شوي خلک وایي دوی دوه کاله وړاندې خپلو کلو ته ورستانه شوي، خو هلته د دوی ولسي ادارې تر اوسه نه دي بحالې شوي او نه یې ویجاړ شوي کورونه په مکمله توګه رغول شوي دي. دوی وایي د جنګونو له کبله د دوی په سیمه کې په لوی کچ تباهي شوې او په کار ده چې د خلکو د بیا بحالې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړل شي. بل پلوه حکومتي چارواکي وایي چې د واړې او تیرا میدان څخه یې لیدنه کړې او د هغوی سره به زر د مرستو لړۍ پیل شي. له سیمې نه فرهاد شینواره.
د خیبر جنسۍ په باړه او تیرا میدان کې د پوځي عملیاتو وروسته زیاتره قومونه خوښه دوه کاله وړاندې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو هلته ستانه شوي خلک وایي چې تیرو جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یې هر څه ویجاړ شوي دي. د خیبر جنسۍ د باړې محمد حسین اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې هلته تر اوسه ادارې نشته او چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوم اعلانونه شوي وو په هغې عمل نکیگی.
دلتا سراک نشتا، سکول نشتا، تعلیم نشتا، د صحت څه ډیسپنسری، اسپاتول یو شیم نشتا. او به خوښ کړ چې ټولو نه بنیو دي ضرورت دی، د اوبو د خلکو له ډیر زیات تکلیف دی، نو دغه شی نه تنه غوړو خو څه په نظر ارتي نه.
د باړی یو مشر حاجی عبدالحنان پر دی وای چې هلته ډیره تباهي شوی او خلک د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي.
لیمواله کم ډیر زیات تباه شوی دی، ډیر زیات مشکلات دی موږ لپاره، روزګارم ختم، ژوندم ختم، کورونه موران، لیاری میران، جمعتون، مدرسې، اسپتالونه موران، چې فلحال هغه شونته خلق مطمئن نه دي. ویل کې بنیادی طور ډیر لوی خلق قربت کړي دغه بحالی په کار دو.
د تیرا مستق سیمی او تن خیالدار پر دی چې اوس په باړه کې ژوند کوي وای
بس دان کباب کې مروه تو د مستق نه خور نه الوکار نو سم په باند کې دو، نه الوکار کولور سره سر غربې ته دا په باند کې دو. کورونه ټول ختم شوی دي، پته نه لري چې کنه دغه الوکې ته چې هم نه بل شوی نو خو ما خو یو غوړي چې وای د ان دوت ودی کې موسه څو واس کو تراتم دی تقریبا په دې حساب نه ستاره به حساب خبر الوکار غل شي په غرونو باندې مزل زنه نه مول وارت بل تک کارغن شي چرپویون خو پته شول مولونه دا کې خونه پته شوی هیڅ چن چنه ورو.
د خبر جن سید باډي مرستل پولیټیکل ایجنټ ارشد پر دی وای چې د باډي او تیرا میدان د دورې په محل د خلکو د مشکلاتو په اړه معلومات راجمع کړي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو شکوم اعلانونه شوي، هڅه کوي په هغې کار تیز کړي او دا ټول عملي کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مومند قبایلی سیمې په پانډیالۍ کې د باراني ډیم جوړولو چارې چې سمو د مخ کې پیل شوې اوس نږدې په بشپړېدو دي. چارواکي وایي د دغه ډیم د جوړولو چارې 80% کې پوره شوي او ډیر په تیزۍ سره په کار روان دي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې دا ډیم جوړ او د خلکو ضرورتونه پوره شي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د قبایلی سمو د ترقی لپاره د کارکونکو ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا په پنډیالی کې جوړیدونکو باراني بند باندې 80% زیات کار مکمل شوه. دغه باراني بند په 1.8 میلیون روپی خرڅ جوړیږي چې د یاد ادارې لپاره د محمود جنسی مشر اسیسټنټ کوارډینیشن افیسر طارق خان وای چې د دې باراني بند نه د اوبو نهر هم نږدې وخت کې جوړول شي.
خو په کیسه مو شوې دي تقریبا 60% کار شوه دی، بګي 50% دغه ته یوټیلایزیشن شوه دی. ما جو
د سیمې ولس هم د باراني بند په جوړونه خوشحاله دي، وایي چې ممکنه ده د هغوی په سیمه کې د څښلو د اوبو ترڅنګ د کروندو ضرورت هم پوره شي. ابراهیم خان د پنډیالۍ اوسیدونکی دی، وایي ویل
غنم کیږي، خرخسته، مرچکیه کیږي، پیاز، ټماټر، دا زمونږ غټ پستونه دي، دڼیا دا وسه لکه وسم شورو ده، دوکات به وشو سوخلا شورو شو، د اوبه ډېرې کمې شوي. شوی دی او جوبه نیمون با غرونو که بیسو بو بخپل مال تا بسته که بخپل بسته که آبانده مخکت جشته دی اصلا اصلا خلکه دو بو دیر سه خلات خراب دینو بس او دو خوردونو نوبه دی چینو نگه او چیشی او بسته که گن بلا جوره و از مالونم خلکو کم کلاو دیر الان خراب شوی دیره
پندیاله سیمه که کم ده اوبو سین نشته غریز سیمه ده او پا بارانونو که هم ده دی سیمه پا خورونه که ده دانشکول ده ویزو او ده پندیاله ده غرن اوبو بهیگه چه ده سیمه ده کروانده زمه که هم خرابی کری او لاری کسی هم
ما نام نور اکبر ده ده سکل ده اوبو هم دیر زیاد سکت تکلیف دیگه نه زنانه زی کم لری لری زینو نیراولی دی کمی ده اوبو سطح چه واقع دیر اکم شوی ده او ده غیصاب دیمونه چه وشون دیس را با دیر سهولت راشی زد تا وست اخپل یمزا کم ده خواست نیزدی کورو ده چی دی اگوی ده دیر سهولت ده کروانده تیم شروع کرده کم ده زناور چار سی گی اگو بمس کی زمان
دا ریپورت د وخت کمیل کبل پوره نشو خبروله اوریدونکو دولس نیمه بجې دی د خبرونو لنډیز اورو د انیس اجمل
د پاکستان او افغانستان مشران د خراتلونکو لپاره په عملی ګامونو پورته کولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د خبره پرین په کابل کې د پاکستان پوسټ مشر کمل جاوید باجوا او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات وروسته په یوې اعلامیه کې شوې ده. د خبر پختونخوا د سواد پولیس وایي نن سهار د مالم چبي په تمبټ کلی کې د من کمیټې غړي احمد زیب له خپل پلار ورور سره پیاده روانو چې ور باندې چاودنه شوې. په پیښه کې د احمد زیب پلار وژل شوی دی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د خبر پختونخوا پولیس چارواکي وایي نن د لکی مروت په غسنی خلو کې ترافیکي پیښه شوې چې پکې 13 کسان زخمیان شوې دي. پولیس چارواکو مشال لډیو ته ویلي دا پیښه پلوی سړک یا انډس های وې د دوه فلاین کوچونو جنگ دوله بجې شوې ده. د خبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ارشد افریدی وایي د باړې او تیرا میدان د ولستونسي زر تر سره د هوارول لپاره هڅې پیل کړې دي او هیله لري چې د پرمختیا په برخه کې د حکومتي چارواکو شمنې به عملي شي. پرون د باړې او تیرا میدان سنو سیدونکو مشال لیډیو ته ویلي د نامنې او پوځي امنیت وروسته کورونا ویجاړ شوي خو حکومت ورسره مرسته نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د لس افغان پوځیانو د وشل کېدو په اړه پلټنې کوي. افغان چارواکو ویلي چې پرون په ګریشک ولسوالۍ کې لس افغان پوځیان په یوې حمله کې وشل شوي دي. د سپین په کاتالونیا په ټول پښتنه کې د 90% څخه زیاتو خلکو د خپلواکۍ په حق کې رایه ورکړې دي. د سپین حکومت د کاتالونیا ټول پښتنه ناقانونه ګرځولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي چې هغه له شمالي کوریا سره د هوا د اټمي او میسایلي پروګرام په سر د خبرو لپاره وخت ضایع کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو راکټي سړی یا لټل راکټ مین یاد کړ. او د شام د بشري حقوقو د سر برتانیا میشته ادارې ویلي په سپټمبر میاشت کې د هوا په کورنۍ جګړه کې 3,550 وګړي او وسلوال وژل شوي.
اوریدونکو اوس په دویمه نیمایي کې رسنیو ته کتنه کوو. پرون د شورې ورځ وه. پاکستاني ورځپاڼې نن نه دي خپرې شوې نو پاکستاني رسنیو ته کتنه نه کوو. راځو نړیوالو رسنیو ته. د امریکا غږ ویبپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینې وسلوالې ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه مخې ته راغلې دي. او هیومن رایټس واچ بیا لیکلي په ایران کې افغان ماشومان د شام په جګړه کې د جنګېدو لپاره لیږدول کېږي. انیس اجمل دغه دواړه مقالې لوستې مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د لا نورو کارروایانو لپاره فشار زیات شوی. په هیواد کې ځینې وسلوالې ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه مخې ته راځي. د واشنگتن پر نیشنل ډیفنس پوهنتون کې سیډونکو تامس لینچ ویلي د پاکستان پوسټ وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د هند زیات مخالفت لرونکو ته په سیاسي عمل کې د داخلېدو اجازه ورکوي چې دا شانت ډلې له هند سره د خو اړیکو غوښتونکو حکومت خلاف په سیاسي توګه د غږ پورته کولو جوګه شي. د امریکا غږ ویبپاڼه لیکي د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید 13 میاشتې یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. امریکا جماعت الدعوا یوه ترهګره ډله ګرځولې ده او دا د لشکری طیبه د یوې مهمې ډلې په توګه هم ګڼل کیږي. پر حافظ سعید تور دی چې د هند ممبئی ښار د 2008 کال برید یې پلان کړی و. په دې برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د امریکا حکومت د حافظ سعید د نیولو لپاره د هغه په اړه د معلوماتو ورکولو په سر د لس میلیونه ډالرو ورکولو اعلان هم کړی و. بلخوا د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ د اتوار پر ورځ په یو رپورټ کې ویلي، د ایران انقلاب ساتونکي ځواک په هیواد کې افغان ماشومان په شام کې د جګړې لپاره برتی کوي. د هیومن رایټس واچ تر مخه دا ماشومان چې عمرونه یې د څوارلسو کالونو په شاوخوا کې دي، د ایران ملاتړ لرونکي افغان وسلوالې ډلې فاطمیون لپاره له حکومتي ځواکونو سره یو ځای د شام په شخړه کې جنګیږي. تر نړیوال قانون لاندې د پنځلسو کالونه د کم عمره ماشوم په جګړه کې برخه اخیستل یو جنګي جرم دی. د هیومن رایټس واچ څېړونکو د ایران په هدیرو کې د قبرونو عکسونه راغونډ کړي او پکې د اتو هغه افغان ماشومانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې ښایي په شام کې جنګېدلي او مړه شوي دي. ایراني چارواکو په دې مقبرو کې د شام په جګړه کې وژل شوي وسلوال خښ کړي دي. د بشري حقونو سار اداره کې د منځني ختیځ لپاره مشرې سارا ویټسن ویلي، ایران دې سمدستي د سرتیرو په توګه د ماشومانو برتی کول بند کړي او شام ته د جګړې لپاره استولي افغان ماشومان دې بیرته راولي. نوموړی سیاتوي پرسه لدی چې ایران له کډوالو ماشومانو سره بد چلند کوي، ټول ماشومان دې خوندي کړي او د افغان ماشومانو د سرتیرو په توګه د برتی کولو لپاره ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. هیومن رایټس واچ لیکي په 2015 کال کې د ایران کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په هیواد کې 2.5 میلیونه افغان کډوال دي چې پکې زیاتره قانوني اسناد نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د یو نوی راپور لمخې په سوریه کې په تیر یوه میاشت کې نږدې 3000 کسان وژل شوی دي. د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې تیر سپتمبر میاشت سوریه لپاره په روان کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت بللې. دا په داسې حال کې ده چې له یوې خوا د سوریې او روسیې ځواکونو او له بلې خوا نړیوال ائتلاف د سوریې په بېلابېلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نه.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سوریې په جګړه کې د 955 ملکی وګړو په ګډون لږ تر لږه 3000 کسان وژل شوي دي. دا کسان د سوریې د دولتي ځواکونو، د روسیې په هوایي حملو او د نړیوال ائتلاف په هغو بمباریو کې وژل شوي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې وویل چې د 201 ماشومانو په ګډون په سلو کې څه باندې او یا وژل شوي ملکي وګړي دي. د ټولنې چې په سوریه کې د معلوماتو پراخې سرچینې او شبکې لري همداراز ویلي چې په 3000 وژل شویو کسانو کې د داعش او حیات التحریر الشام ډلو نږدې 800 غړي، نږدې 950 دولتي سرتیري او د نورو ډلو 1550 جنگیالي شامل دي. د سوریه د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن د یکشنبه په ورځ وویل په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې د وژل شویو خلکو شمیر ځکه زیات و چې له یوې خوا د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د نړیوال ائتلاف او روسیې په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی او له بلې خوا د روسیې او سوریې دولتي ځواکونو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي بمبارۍ زیاتې کړې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ختیځ دایر الزور ښار کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو په مقصد عملیات کوي. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په دایر الزور او د داعش په پخواني مهم مرکز رقه ښار کې د کردانو او عربانو له ډیموکراتیکو ځواکونو سره د هوایي حملو په برخه کې مرسته کوي. د روسیې او سوریې الوتکو په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پر شمال ختیځ ښار ادلب حملې زیاتې کړې دي. د دې ښار پر ډېرو سیمو د حیات التحریر الشام په نوم هغې ډلې ولکه ټینګه کړې چې مشرې یې د القاعده شبکې یوه پخوانۍ همکاره ډله کوي.
دا مشال ریډیو دا.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین په پاکستان او افغانستان کې پر پولیو ضد پروګرامونو د امریکا د پالیسۍ د اغیزو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې امریکا یو وار بیا د پاکستان پر خاوره د ډرون بریدونو لړۍ پیل کړې. په نتیجه کې وایي ښایي د هغه هیواد ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو کار ستونزمن شي. د لیکنې مهم ټکي له هارون بچاورو.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان، افغانستان او نایجیریا لا هم د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د پولیو رنس شتون پکې لري. د دغو هیوادونو وګړي او ځایي او بهرنۍ ادارې په ګډه هڅې کوي چې ماشومان له دې معذوره کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري، خو لیکنه د پوهانو لخلی وای په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د خاتمه پر وړاندې تر ټولو غټ خند د پیسو کمې نه دی، بلکې د غربي حکومتونو هغه بې اعتباري ده چې د پولیو ضد واکسین اخیستو لپاره د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته د مالی سرچینو برابرولو په برخه کې کوي. اوس ښایي پاکستان پلو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې پالیسي دغه بې باوري نور هم ډېره کړي. که نوموړی لکه چې ویلي دي د پاکستان په اړه خپله پالیسي سخته کړي، نو پرته له شکه په پاکستان کې به پر ضد احساسات راوپارېږي. په تېرو وختو کې هم په پاکستان کې د پولیو ضد ډلو پر کارمندانو حملې شوې دي او قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې پر پولیو ضد کمپاینونو بندیزونه لګولي دي. لیکن اکاګي دا به اول ځل نه وي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د خاتمې هڅو پر وړاندې امریکا د یوه خنډ په توګه مخته راشي. په 2011 کال کې هم د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا په بټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو ضد د دروغو د یو کمپاین تر چلولو وروسته ورته کمپاینونو ته د پاکستان وګړو د شک په سترګه کتل پیل کړي ول. وسلوالو طالبانو د پولیو ټیمونو پر ضد فتوی ورکړې او لسګونه روغتیایي کارمندان یې ووژل. په 2014 کال کې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو رنز لګېدو تر 300 زیاتې پیښې ثبت شوې. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه هم د دې سبب شول چې په هغه هیواد کې د پولیو زیاتې پیښې مخته راشي. په 2014 کال کې چې د پاکستان پر خاوره ډرون بریدونه یو څه کم شول، د پولیو ضد کمپاین بیرته زور ونیو. په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو یوازې 8 پیښې ثبت شوې چې ورڅخه 6 یې په پاکستان کې مخته راغلي وې. په لیکنه کې په پاکستان کې پر پولیو ضد کمپاین د تحقیق کوونکي مونیکا مارټینز براو په حواله ویل شوی دا ګرانه ده چې وویل شي په افغانستان او پاکستان کې د امریکا هوایي حملو تبا د هغو هیوادونو وګړي څه ډول عکس العمل وښيي. نوموړي زیاته کړې د امریکا هر هغه اقدام چې په نتیجه کې پر هغې د افغانستان او پاکستان د ولسونو باور کمیږي، په هغو هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونه اغیزمنوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
فرایډے ٹائمز مجلہ لیکي کسهم په تیرې ونی ملسیزه کې پاکستان د پام وړ اقتصادي پرمختګ کړی چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې غربت کم شوه، خو د دې باوجود هم د انساني ژوند کچه نه ده پورته شوې. زیاتره ماشومان په کې لا هم د غذایی کمښت ښکار دي. د دې لیکنې مهمه برخه د ته منور شاوړندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجله لیکي پاکستان د 20مې پیړۍ د شروع کېدو راهیسې د پام وړ اقتصادي پرمختګ کړی چې پکې یې ناخالصه قومي پیداوار له 200 ارب ډالرو اوښته دي او په نتیجه کې یې په دې هیواد کې د غربت شرح کته شوې ده. په 2001 کال کې په پاکستان کې نږدې 15% خلکو له غربت له کرخې لاندې ژوند کاوه او په 2013 کال کې دغه شمېر 9% ته کته شوې ده. خو مجله لیکي چې د دې اقتصادي پرمختګ باوجود په دې هیواد کې انساني ژوند ډېر کم پرمختګ کړی دی. ملګرو ملتونو د انساني ژوند د ودې په حواله یو فهرست جاری کړی چې پکې په 102 هیوادونو کې پاکستان په 103 نمبر دی. د انساني ژوند په وده کې یو شمیر اړخونه کتل کیږي چې پکې د نورو په شمول د پیدایش په وخت د ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدلو شرح او د ماشومانو د تعلیم کچه کتل هم شامل دي. مجله د نړیوال بانک په حواله لیکي په پاکستان کې په دریو کې یو برخه ماشومان د غذایی کمښت له وجې له 15 کلونو کم عمر کې مړ کیږي او چې کوم ژوندۍ پاتې شي په هغو کې د اکثرو صحت کمزوري وي چې په تعلیم ترلاسه کولو او آینده کې یې د کار روزګار کولو صلاحیتونه متاثره کوي. دا راز د انساني ژوند د پرمختګ نشتوالی زیاتره د ماشومانو په ژوند اثر کوي چې په نتیجه کې یې په مجموعي توګه ټولنه اغیزمنه کیږي. فرایډے ټایمز لیکي د جنوبی ایشیا په زیاترو هیوادونو کې ماشومان د غذایی کمښت ښکار وي. د لړ کې یو خبره دا هم ده چې که ماشومانو ته خوراک ملاویږي نو هم د یو ډول خوراک له وجې د ماشومان په بدن کې د ځینو ویټامینو کمی راځي. د مثال په توګه د جنوبی ایشیا د اکثرو هیوادونو په ماشومانو کې د ویټامین اے او فولادي موادو کمی موندل کیږي. د مجلې په وینا په پاکستان کې هر کال په لوی اختر کې په میلیونونو ساروی قرباني کیږي چې یو برخه یې خلک په غریبانانو وشي، خو دغه یوازې د سوورزو کمې پوره کولی شي، نور د دې غوښو د محفوظ کولو د انتظام د نشټوالي له وجې ختم شي. مجللی کی په پا پاکستان کې د غربت د خاتمه لپاره ماشومان ته متوازن خوراک برابرول مهم رول لوبول شي چې په نتیجه کې به یو صحتمن قوم جوړیږي او د هغوی صلاحیتونه به د هیواد پرمختګ په لار بیایي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یا ویش، شارٹ ویوز 2013، پینزل ازرا 385 او پینزل ازرا 255. د خوست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د څلورو لویو پلونو د جوړولو چارې پیل شي. چارواکي زیاتوي خوست غرنۍ سیمه ده او موسمي بارانونه لري چې د خوړونو او سیلابونو د راوتلو پر مهال اوسېدونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی هیله وښوده چې تر راتلونکو دوو کلونو به په یاد ولایت کې د پلونو د کموالي ستونزه په اساسي ډول هواره شي. له خوسته نجیب الله لوخیل.
د خوست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د خانی خوړ، غلنګ، چنارګي او هارون خیلو د پلونو پر جوړولو کار پیل شي او تر راتلونکو دوو کلونو به په یاد ولایت کې د پلونو د کمښت ستونزه ختمه شي. چارواکو یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ د مرکز اړوند د مردخیلو د پل د جوړولو د کار د شروع په ځای کې مشال راډیو ته وکړې. خوست وادي پوهندوی حکم خان حبیبي د هغو پلونو نمونه واخیستل چې کارونه به په نږدې راتلونکو کې پیل شي.
اړتیا ځکه ډېره داسې د خوست ورازي داسې داسې تر یو حده غرنۍ ده او له بله طرفه دلته د موسمي بارانونه ډېر دي. ولې الحمدلله په نږدې آینده کې به چې هغې نه د خان خوړ پل ده، د غلنګ پل ده، چنارګي پل ده او همداسې د ارونخیلو پل ده چې کارونه یې تقریبا د ارونخیلو د پل تکمیل دي. د خان د خوړ پل هم په تدارکاتو کې ده. انشاءالله په راتلونکي یو دوه کلونو کې خوست کې د پلونو له درکه ستونزه وجود ونه.
د مردخیلو پل چې اوس د جوړولو کارونه پیل شول 150 متره اوږدوالی او 8 متره عرض لري چې د افغانستان د حکومت له بودیجې څخه د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې جوړیږي. د تڼیو یو تن قومي مشر حکیم ولی د پل د ارزښت په تړه وایي
دال ګاډ د سیلاب به چروغه دوه ورځې واورز به د خلک باندې نه به شول تر نه به پرې کېده. د تڼیو د پوره د مردي خلو د پوره د ټول خلک د پوره تلته نیمایي ګوربز پر درې نیمایي منګال دی به تر وړيږي دا وړه خلک د پل نه ګټه وخولي.
د یاد سیمې یو بل تن قومي مشر خان محمد جان د سیمونونه اخلي چې د دې پل په مسیر کې پرتی دي.
خالي د تڼۍ د پورانه دو په داسې کې چې نیم ګوربز دی لژو تویایي دا سخا ټوله په دا طرف ورسي تیر وړی وي تویایي سمرخیله مندزای سره د نوي میدون سره د دا سخا ټوله په دا فلرسي دغه ډېر یو میږ د پوره د کوم د پوره یې د ولس د پوره والو یا ګاټه وه.
د مردخیلو د پل د کار د شروع په ځای کې یو شمېر قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو له چارواکو غوښتنه وکړه چې د خوست ښار او تڼۍ ولسوالیو ترمنځ د غځېدلي سړک اساسي ترمیم ته هم پاملرنه وکړي تر څو یاد سړک چې ځینې برخې اوبه وړي ډېر زیانمن نه شي. د چارواکو په وینا خوست په خپلو مربوطاتو کې 360 کیلومتره پاخه سړکونه لري چې نږدې ټولې اساسي ترمیم ته اړتیا لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
سم یو بل رپورټ او هغه هم د افغانستان د جلال آباد ښار نه. جلال آباد حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکي د نوکریوالو ډاکټرانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې کله د شپې لخوا د ناروغ تکلیف زیات شي نو په ډېرې سختۍ سره یې نوکریوال ډاکټران کتو ته ورځي، خو د روغتون چارواکي بیا د خلکو شکایتونه بې بنیاده ګڼي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې درکوي.
د جلال آباد ښار یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د نوکریوالۍ پر مهال ډاکټران د ناروغانو سمه کتنه نه کوي او کله چې دوی ورپسې د ناروغ د ستونزې د شریکېدو په خاطر ورشي ډاکټران ورسره ښه چلند نه کوي. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دسی چل دی یو کسی چرا پاسه نو دسی بوی چر تا غوندی ولی را پاسه و پل ځان یم دا لیک سرو دا ویل ورلم چرا پامه سول یو کس ته دا غیر باندې وو تاغه یو مشکلی
چې مریض ډیر سخ نه یا ولات ډیر خراب نه یو دو درې زلی ور نشي په یو غغ او دو غغ نه راځي
سستونه مشکل پیدا کیږي نو ساغه ډاکټر بسو کې هتا اوغده به ونی سو بل اخر زمون مریض ته بس تک ورسیږي نو د دې په وجه باندې بیر تر الو بازار ته مراجعه وکړل دای سی جیم بیا په بازار کې وې
خود ننګرهار د حوزوی روغتون سر طبيب دا ډاکټر احسان الله شینواره یو لور ته د ډاکټرانو لخوا له ناروغانو سره ناسم چلن له حقیقت لري ګڼي نو بل لور ته ناروغ لرونکو باندې نیوکه کوي چې د روغتون د نظم ساتلو لپاره جوړ شو اصولو ته پاملرنه نه کوي
زه تا ته دا ویل شم چې زموږ ډاکټران هیڅ مجبوریت نه لري چې خلکو سره بد وضعیت وکړي ولې ور سره وکړي خو کدا بد وضعیت چې موږ ته فرزن شل نفر یو ډاکټر ته ولاړي او هغه په نوبت باندې مریضان ګوري کنه او شاته فرزن دا موقع نه ورکول کیږي چې د خپل نوبت نه مخکې مینه شي یو نفر دو نفر د شي پیدا کیږي چې د شپخانی اصول نه مني او د خپل زور نه کار اخلي نو کدا په مقابل کوم ډاکټر صاحب ورته توصیه وکړي الیاره ورته وخی نو هغه بیا خپه کیږي هغه فکر کوي چې ولاد ته موږ سره بد وضعیت نه ده خو بد وضعیت نه ده
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار حوزوی روغتون کې ناروغ لرونکي د ډاکټرانو د ناسم چلن نه شکایت کوي بلکې پخوا هم ناروغ لرونکو ورته شکایتونه او نیوکې کړې وي چې تر دې دمه ورته لازمه حل لاره نه ده لټول شوې باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال ریډیو دا
تاهم د خبرونې وروسته راپور ملګرو ملتونو په اول ځل د سپتمبر دیرشمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله د دې ورځې لمانځلو هدف د ژباړې په برخه کې د زیارستونکو کسانو درناوی کول ښودل شوي پښتانه لیکوال او څېړنکاران وایي پښتو ژبې ته د نړیوالو ادبي او علمي اثارو را ژباړلو کار باید په مسلکي توګه وشي چې پښتو ژبې او ټولنې ته ګټه ورسي پر دې موضوع د هارون باچا رپورټ لرو
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مې میاشتې پر 14مه د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر دیرشمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یو بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هواریږي دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي د دې پښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوی دي دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چاغه تر ډیره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي اثارو په برخه کې ژباړي دي دریمه برخه کتابونه نه خو ډیر ادبي دي او نه هم ډیر تخلیقي دي معلوماتي کتابونه ورته ویلې شو
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي اثارو ژباړي به هل د باور وړ وي چې دغه رشتو د متخصصینو لخوا وشي د لیوال په خبره د وژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغه روح ته زیان و نه رسوي
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه په کې ډیره مطرح وي هلته باید علم را وژباړل شي په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډیرې عالي ژباړې هم لرو زمونږ ژباړن په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي هغه چې ادبي استعداد لري هغه پلی شي لک تر لګه ادبي اثر را ژباړي هغه چې متخصصین دي دی ورشته تر هغه چې د طب متخصص نه وي خای ډیر حق نه لري چې طبي کتابونه را ژباړي
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وا د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړو او حضوری گلستان ترجمه کړو مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لپاره کار کړی دی لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالد زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو یا په دې چاربی ته باندې کار شوی دی صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځلې ترجمه کړی دی غنی خان د تیجری چغار ترجمه کړی دی اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو چې په کټ موږ شاهکارونه ترجمه کړو دا کی ترجمه نشته ان دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي زموږ دا یقین دی چې کچره شوی نو ډیره پیدا به شوی وه. خو د بده مرغه په ترجمه کې هغه کار مونږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نه شي، تر هغو پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیچ چا ورته پام نه دی کړی، مګر دوی آثار را ژباړلي چې دا کار د دوی د قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 13 نیټه وه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي، د ادبي، هنري او علمي آثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قامونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هوار کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزګه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نجوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
هرېدونکو له هم دې سره د خبرونې روستۍ شیبو ته نږدې کیږو. دومره وخت لرو چې تاسو پکې یوه سندره خبره کړو. د ایمل زاخیل په واز د سندره ووري او خپل کوربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي.
زڑاش ولی باسی پتنگ درغلل شام پر زڑاش ولی باسی پتنگ درغلل پیسوار میا دوار